دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه طالب چارواکی وای چې افغانستان ته د موضوع شوی جمهور رئیس اشرف غنی دراسنیدو په اړه خپور شوی ریپورت ناسم دی یو ویپانا چې طالبان ته منسوب و د رئیس الوزرا د لومړي مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفی لقول په کې راغلی و شاید چې په راتلونکو وخت کې اشرف غنی به تخپل هیواد ته راستون شي د طالبانو مطبوعاتي ویان او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد پروند جمعې پورز د ټوئیټر په پاڼه ولیکل په کومه ویپانه کې چې دا خبر خپور شو جالي ده د با خبرو سرچینو د ریپورت لمخه 13 شپه د پنشیر د ولایت د درې دولسوالۍ پر مرکز څو راکټونه ولګیدل ایوه با خبر سرچینې د خپل نوم د نه خودلو په شرط امریکا غاک ته ویل چې په حمله کې تلفات نه دی وکړي خدای اوسیدونکو وای چې یو تن وسلوال طالب ټپی شوی دی که څه هم چې ولایتي چارواکو د دغه پیښې خبر تایید کړ خو نور تفصیل ورنکړ د افغانستان د راپرزیدلي حکومت د جمهوری ریاست لومړي مرستيال امر الله صالح د پنځشنبه پورز په یو بیانیه کې چې د ټوئیټر په پاڼه خبره کړې دا کړې و چې په لزګونو پاکستانی عسكر پوځي مشاورین او رینجرز د پنځشیر په ولایت کې د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره یو ځای شوي دي کومي مستقل سرچینې د امر الله صالح دغه ادعا تر دې دمه نه ده تصدیق کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې د روان میلادي کال د جنوري له 4مې نه تر 18مې پورې د قدرتي آفاتو له امله 8255 افغانانو ته تاوان اوښته هر کال د زلزلو وچکالۍ موسمي سیلابونو زمکه د خویدو او برف کوچونو د رغورځېدو له امله شاوخوا 200,000 خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوړي او چا وای چې د قدرتي آفتونو د شدت د زیاتېدو یو غټه وجه د افغانستان د طبي چاپیریال خرابېدل قدرتي آفاتو د خطر د کمولو او یا مخنیوي په خاطر ډېره کمه پانګه اچول کیږي د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي محمد صادق خان د پنځشنبه په ورځ ناوخته د ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې د افغانستان د سوداګرۍ د خونی او حیات له پاکستانی چارواکو سره د دواړخیز تجارت او سوداګرۍ لپاره د یو مساعد ماحول درمنځ کولو په غرض د مذاکراتو لپاره پاکستان ته په سفر رسیدلی دی د حیدر په نامه وکلن ماشوم چې د زابل د ولایت د جولدک په ولسوالۍ کې ویسا ته غورځېدلی و د هڅو باوجود یې د څا دننه سا ورکړه مړی د جمعې په ورځ تقریبا د 98 ساعتونو له تېرېدو وروسته راوستل شو د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد شخصا د دغه ماشوم د راوستلو د عملیاتو د څارنې په غرض نوموړي ولسوالۍ ته تللی و د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی چې پراتونکو څو ورځې کې پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل قوي امکانات موجود دي بایدن دا خبرداري په داسې حال کې وکړ چې د دفاع وزیر لوید آستن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له خپل اروپایي متحدینو سره د مذاکراتو په غرض اروپا ته تللی وو د امریکا غږ د پینټاګن خبريالا کارل باب په خپل ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې د یوکرين په ختیځ کې د روسيو نخټو لامل د جنگ د پیل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي د توغندو د وشتلو او د توپچی قواو په ډزو کې شدت راغلی د یوکرين په ختیځ کې روسي پلاوا یاغي مشرانو پر ملکانو باندې غږ کړی چې په سمدسي ډول خپل کورونه خالی کړي او نور سیمو ته کوچي په عین وخت کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی که په یوکرين کې جنگ ونښته د یوې غټې بشري فاجعې د رامنځته کېدو سبب بشي د متحده ایالاتو حکومت پر پولند باندې د ایم آی ابرامز ډول پر مختلفو 250 محاربوي ټانګونو د پلورلو اعلان وکړ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د اعلان په داسې حال کې وکړ چې روسیې سره د متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو لانجه زیاته شوې ده دا واشنگتن دی د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویل دي چې د افریقا د ساحل د سیمې هوادونه د خوراکي موادو او غلې د ډېر سخت کمبود سره مخامخ دي دا نړیوال سازمان وای چې د خوراکي موادو د بد لوړیدو نه علاوه د دوامدار نه قراری او د کوډنونس د اوبا د خپلېدو لامل هم د ساحل د سیمې د هوادونو د خلکو د ژوند وضعیت خراب شوی دی. په بورکینیا فاسو او مالاوی کې په لسهاو زره خلک په ډیرو خرابو شرایطو کې شپې ورځې تیروي. لبل خوا په داسې حال کې چې د نړۍ د جیشلو هوادونو د مالی د وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د اندونیزیا په پایتخت جاکاردا کې پیل شوه. د کوډنونس د اوبا د خپرېدو نه وروسته د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د بهرنیو پورونو بوج څو چنده دروند شوی دی. د روغتیايي سیکټر د ټکنی کېدو له امله کوډنونس د اوبایي ناروغۍ په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا د دفتر مرستیال میرمن چاټال کارپینټر د جیشل د ډلې پر بډایو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د بېوزلو هیوادونو د پورونو د بخلو په خاطر د عاجل اقدامات وکړي. یونیسف وایي چې دا وخت لس نیم میلیونه هلکان او جنکۍ د بې امنیتۍ په وجه د افریقا تر ټولو پر نفوسه هیواد نایجیریا کې ښوونځیو ته د تعلیم او زده کړې لپاره نه ځي. په داسې حال کې چې د اندونیزیا پایتخت جاګارتا د سمندر د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دی، حکومت نوي ملي پایتخت په جوړولو باندې غور کوي. خو له جاګارتا نه د امریکا خبریال وایي چې یو زیات شمېر اندونیزیایان د دغه نظر کلک مخالفت کوي او د حکومت پر اعلان بې باور دي. د ای پی خبری اژانس رپورټ لمخې د امریکا د متحده ایالاتو ساحلي محافظینو د یو میلیارد ډالر په ارزښت مخدره مواد نیولې دي. په نیول شوو مخدره موادو کې له دېرش میټریک ټنه نه زیات کوکاین او ماریوانا یا بنګ شامل دي. دا مخدره مواد د تیرې یوې میاشتې په موده کې د امریکا ساحلي محافظینو د لاتینی امریکا له سواحلو سره څیرمه د غزمې په حال کې له هغو قاچاقبارانو نیولي وو چې متحده ایالاتو ته د راوړلو اراده لرله. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې د کویت امیر شیخ سبا ال سبا د کورنۍ چارو او د دفاع د وزیرانو استعفا قبول کړله. د شرق الاوسط د عربي ژبې ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صدر اعظم شیخ سبا ال خالد ال سبا په مشرۍ تیر کال په ډسمبر کې نوې حکومت تشکیل شو، خو ډېر ژر د مخالفانو د عدم اعتماد د رای سره مخامخ شو. کورنۍ چارو وزیر شیخ احمد منصور ال احمد او د دفاع وزیر شیخ حماد جابر ال علي د پارلمان د غړو لخوا د سختو تحقیقاتو وروسته د اعتراض په توګه له خپلو چوکۍ نه د استعفا کولو اعلان کړی و. د جیروسلم پوسټ ورځپاڼې د رپورټ پر اساس د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د کاناډا د ټرکونو او لاریو د ډرایورانو د آزادۍ په نامه له هغه احتجاجي کاروان سره خپل ملاتړ څرګند کړ چې له تیرو څو نوي رئیس د ټورنټو په ښار کې عمومي سړکونه او لارې بند کړې دي. د خلک د حکومت لخوا د کورونا د کوینونو سو واکسینو د لګولو او په اجباري توګه د ماسکونو د اچولو په خلاف سړکونو ته راوتلي دي. یو شمیر محافظه کارو امریکایانو هم له احتجاج کوونکو سره د خپل همدردی د خودلو په خاطر د انلاین چندو پراټولولو باندې پیل کړو. د افریقای هیواد بورکینا فاسو د نظامی ډلې مشر ډګروال پال هنری سانډاو ګوډامبیا د معزول شوی جمهور رئیس روچ مارک کرشن پر ځای د نوی جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ قسم وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله اوریدلای سي. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د زابل په ولایت کې د ژغورنې کارکونکو په یو څا کې د شاوخوا څلور ورځو بند پاتې کېدو وروسته یو پنځه کلن ماشوم له څا څخه ایستلی، خو درا استلو مخ کې دغه ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړی و. په افغانستان کې د وچکالۍ له امله اکثر ولایتونو کې د زموکو د اوبخور لپاره خلکو ژور څاګان کیندلې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
زابل کې د برمی یو ساته د هزار پنوم دی او پنځه کلن لویزلی ماشوم په ساک کې د شاوخه سلور وزو بند پاتې کېدو وروسته د ژغورنې کارکونکو د جمعې پر ورځ د ماشوم له سره ایستلې، خو د ژغورنې عملیاتو پر مهال ژوند له لاسه خبر کړی دی. د زابل ولایت د اطلاعاتو پرنګ رئیس شرافت ویل رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې د هزار مړینې تایید کړی دی.
سرنګ استاس تو جریان کې واصل لسی له څو ورځو راپدې خو په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلی وو. نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموو.
د دغه ماشوم د ژغورلو چارو څارنې لپاره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو وزارت سلاحکار انس حقانی هم د زابل ولایت د جلګي سیمې ته ورغلي وو. د دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې هم افغانانو د افغانستان دننه او بهر د حیدر د ژغورنې بهیر څاره، د هغې د ژوند په اړه یې په پرله پسې ډول د ټولنیزو رسنیو له لارې معلومات شریکول. کوچنی حیدر د زابل ولایت د شارې صفا ولسوالۍ د جلګي په سیمه کې د شوخک کلي کې د سه شنبې د ورځې شاوخوا 11 بجې ساعته لوېدلی وو او نن د جمعې د ورځې شاوخوا 1 بجه له دغه ساعت څخه راویستل شو. د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاپت ویاړ امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې ساعته د ماشوم د لوېدلو په اړه مختلفې څرګندونې شوي دي.
د خرڅلاو یو شی پروت و، د کلي ماشومانو هغه شی خرڅ کړی و، بیا د چا د دې څا پر سر باندې یو رخت هوار کړی و، نو هغه رخت کې دغه ماشوم دغه چې په خطا لیدلی و
داسه د کرهنې د ځمکو د بخار دپاره ایستل شوی و. په افغانستان کې د وروستیو کلونو پرله پسې وچکالیو په اکثر ولایتونو کې بزګران د ځمکې لاندې اوبو د ایستلو دپاره د ژورو ساګانو ایستلو ته اړ کړي دي. دا ډول ساګان د برمې په واسطه ایستل کېږي چې په ځینو سیمو کې ژوروالی د 100 مترو څخه هم زیات دی. د کرهنې ماهرین وایي چې په وروستیو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د ځمکو د بخار دپاره د ځمکې لاندې اوبو د ایستلو د ژورو ساګانو د ایستلو بهیر په ډېرې چټکۍ سره پراخه شوی او په اکثر ولایتونو کې د کرهنې وزارت د پلان په خلاف دا ډول ساګان ایستل کېږي. سکل ژمي کې د تیرو کلونو پرتله د افغانستان په اکثرو برخو کې واورې او بارانونه شوي چې ورسره د وچکالیو د اغېزو د ختمېدو په اړه هیلې هم زیاتې شوي. د کرهنې او ماهر سید منتظر شاه وایي چې سګنۍ واورې د ژمي په پیل کې وشوي چې د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو د پیاوړي کېدو سره به ډېره مرسته وکړي.
دا واوره د هیواد د کرنې او مالدارۍ لپاره ډېر ارزښت لري. سلنه خو زه نشم تعینولی ځکه یوې څېړنې ته ضرورت لري، خو د مالدارۍ د کرنې په برخه کې به اوبه پریمانه شي او هغه ډنډونه او هغه زمونږ یخچالونه چې په غرونو کې دي هغه به راتند شي، تازه به شي او دا به ډک شي. کله چې دغه یخچالونه ډک شو دا به زمونږ په اوبو باندې په سیندونو باندې مثبت اغېز ولري او راتلونکي کې به د کرنې دپاره په زړه پورې اوبه تهیږي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپتش دفتر سیګار په یو راپور کې ویلي چې تیر کال وچکالۍ د افغانستان د سرور د ولایتونو څخه 5 ولایتونه ځپلي وو چې اغېزې سږکال هم په اکثر ولایتونو کې لیدل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط او د طالبانو حاکمیت پر بهر میشتو افغانانو ژوري اغیزې کړي دي. په امریکا کې افغانان وایي چې د عامو وطنوالو د ستونزو له کبله کړيږي. دوی وایي هیڅ کله یې تمه نه درلوده چې نظام دې دومره ژر له منځه ولاړ سي او هیواد له سختو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخامخ سي. نور تفصیل
دا تایید شویو شمیرو لمخی پا امریکا که چه باند 300,000 افغانان میشتی. دا تیر کال دا آگست 15 دا طالبانو لبیا واکمنیدون و روستا امریکا چه ناسه 140,000 نور کسان را ویستلی دی. افغانان دا امریکا پا گورد گورد که استوگندی. زینه شخصی کاروبار که بی، زینه پیداری کارونو بختی او زینه نور لوڑ ازدکلی که بی. بهر میشت افغانان وایي چې دوی دا تمه نه لرله چې افغانستان کې نظام نسکور شي او طالبان د یو ځل بیا پر هیواد واکمن شي. اورنګزیب شریفي مدني فعال او خبریال دی. دی په کلوراډو ایالت کې اوسیږي او هلته له خپلو هیوادوالو سره له نږدې اړیکې پالي.
په افغانستان کې به د نړۍ او د سیمې هیوادونو د لوبغاړو لوبه څارله. دا چې پایله یې دا شی چې نظام سقوط وکړي او اردو له منځه لاړ شي او ملي ځواکونه له منځه لاړ شي د ده توقع مو هېڅکله هم نه کوله.
له تازه بدلونونو وروسته د زرګونو نور عامو افغانانو تر څنګ د افغانستان د پخواني حکومت سلګونو پخوانیو چارواکو هم امریکا ته پناه وړې ده. اوس د هرې ورځې په تیریدو سره په امریکا کې د افغانانو شمیر زیاتیږي. ګلجان صابر د کابل د پلیټیکنیک پوهنتون استاد و. د څه ناڅه 10 کاله کېږي چې امریکا ته مهاجر شوی ده. صابر د عام ولس په درد سخت دردمند دی.
نه ښایي انسان ته چې د بل په غم غمجن نشي. لوی بدبختی ده چې څوک نه جاړي له چا سره. داسې خوشحالي دی په هیڅ کور کې پیدا نشي. یو کور کې چې ویر وي او بل خان دي له لیلا سره. د افغانستان حالات دلته په ټولو افغانانو تاثیر لري. دا چې دوی هلته ستونزې لري، دا د دوی ستونزې موږ درکوو او دا موږ آرام ته نه پرېږدي.
طالبانو له بهر میشتو افغانانو څخه سوزلي غوښتنه کړې چې وطن ته راستانه شي، خو شرایط ته په کتو یو شمېر کسان ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. د طالبانو حکومت له سختو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ ده. د نجونو لیسې بندې دي او ښځو ته د کار کولو پوره اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو که راتلونکي کې اوس هم افغانان سره یو ځای شي، اوس هم افغانان سره په خپلو منځونو کې کینی او طالبان د یو خپل هغه دریس کې داسې نرمی راوړي چې دا ومني په حقیقت کې نه په خبرو چې افغانان د ټولو افغانستان د ټولو مشترک کور دی، افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او دا به په مشترک ډول سره جوړول غواړي. که موږ هغه ترخی تجربې بیا تکرار کړو چې هر ځل یو ډله په افغانستان باندې واکمنه کیږي او نور د افغانستان هغه کسان چې هغه د مخکینی حکومت کې پاتې شوي او ټول د ملک نه وباسي، کډرونه د ملک نه وباسي، د اردو افسران د ملک نه وباسي، ځوانان د ملک نه تښتي، دا موږ یو طرف ته د آبادی او خوشبینۍ طرف ته نه وړي.
یو ډېر شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د ثبات او بیا رغونې لپاره د بهر میشتو افغانانو رول ډېر مهم دی. له نامنو سره سره پخوا به ډېر شمېر متخصصین افغانستان ته د ژوند او کار کولو لپاره تلل، خو اوس دغه زمينه برابر نه ده. دا چې وضعیت کله سمېږي څرګند نه ده او دا ژمنه هم تر اوسه نشته چې آیا طالبان د خپل ملګرو نه بغیر نور ته په نظام کې د کار کولو زمينه برابروي یا نه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ او د تیر حکومت په ډنګېدو تر ټولو زیاته خوشحالي پاکستان کړې ده. د پاکستان ویره وه چې تیرو افغان حکومتونو کې د پاکستان غلیم هند په افغانستان کې نفوذ زیات کړی دی، خو د طالبانو د څیړنو ادارې وایي چې د واکمنو افغان طالبانو له امله پاکستاني طالبان لا نور زړور سوي او طالبانو هم په ځینو مسالو د پاکستان سره همغږي نه دي. شاهناز نفیس په دې رپورت کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ تیرو شپږ میاشتو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نیم کال تیرېدو وروسته د طالبانو سره د هغوی د تر ټولو لوی پلوي د پاکستان اړیکې سو واري تودې او سړې شوې دي. د 15 اگست وروسته د استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په منډه کابل ته ورسېدو او صدر اعظم عمران خان وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. خلګه مده تیر نه و چې د پاکستان طالب پلو بیانونه بیا په اندېخنو او تورونو بدل شول. دلته په امریکا کې یو سیډونکو عارف انصار په دې اړه وایي،
پاکستان او د افغان طالبان تعلقات چې دی اړیکې چې دی ایوالف کیږي لګیاتی او خاص کر چې کوم سچویشن ټول هم خدا د چې د یو اس وډرال وشو افغانستان نه او څنګه پس چې څنګه حالات جوړ شو او هغه لپاره کې مخکې څه شکوکو کنسرنز او آی آی چې هغه څنګه څه وشو او که هغه څه نه کیږي.
اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په مرسته د یوې میاشتې د اوربند او خبرو پیلولو هرکلی وکړو، خو بیا د طالبانو لخوا په لانجمنه ډیورنډ کرخه د پاکستان د لګولې شوي ازغن تار د لری کولو دوه پیښو او په کورمه کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د 15 پاکستانی پوځیانو د وجلو وروسته کابل او اسلام آباد د پخوا پسیر داسې ویناوي وکړي چې اکثره مطبوعاتي مقالو کې د طالبانو لپاره د پاکستان نږدې دریش کلنې اړیکې د یو نوي بدلیدونکي چیلنج په توګه وښودلې شوې. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه وایي،
سرکاری سطح باندې خو نه، مگر نو دا پرائیویټلی خو دا خبرې اترې روانې دي چې اوس دا کوم ټي ټي پی عملیات کړی د پاکستان باندې، پاکستان امید دا و چې د طالبان د راتګ سره دا عملی به بند شي یا بالکل کم شي، مګر داسې نه ښکاري. او همدغه رنګه څو بلوڅان دي، د هغوی هم حملې زیاتې شوي دي، او د هغوی عملیات هم د افغانستان خاورو څخه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د اروپایي اتحاد او افریقایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې خپل عالی غونډه چې معمولا په هرو درو کلونو کې یو ځل کوله او د کووید 19 پندمیک یو بالا عمله ځنډول سوی و، د پنځشنبه په ورځ پیل کړه. له نایروبي څخه به د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف درالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د اروپایي اتحاد او د افریقایي اتحاد مشران به د سه شنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې علی غونډه جوړه کی. دواړه خواوې به د خپلو اړیکو د ښه کولو او د کووید 19 د پینډمیک یا وبا پورې مربوطو مسایلو په باب وغږیږي. افریقایي هیوادونه د اروپایي اتحاد لخوا پر سفرونو باندې د لګول شوو بندیزونو نه خوشاله نه دي، او همې په غیر مساویانه ډول د واکسینو د توضیح کولو او د افریقا په نیمه وچه کې د تیارولو په غرض د انټلیکچوال پراپرټي یا د جوړولو د مالکیت له حق نه د نه صرف نظر کېدو له امله خوښ نه دي. د ډراګون انټیلیجنس ګروپ نوم د یوې استخباراتي ډلې یو لړپوړی څېړونکی توبیاس ویلنر چې د افریقا د نیمې وچې په شمول د نړیوالو امنیتي مسایلو او د سیاسي تهدیدونو په باب څېړنې کوي، وایي چې د دې غونډې ټول فوکس او توجه به د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په لوري چې د کووید 19 وبایي ناروغۍ له امله سړې شوې وي.
And I think we can expect African leaders to also speak out against the unequal distribution.
افریقای مشران د اروپای دولتونو له خوا پر سفرونو باندې لګول شو بندیزونو ډیر په غوسه کړي وو، او موږ دا توقع هم کوو چې هغوی به په غیر مساویانه ډول د کووید د واکسین د ویشلو پر خلاف هم خپل غږ پورته کړي. خو په عمومي توګه ویلی شو چې له کوم غټ ډیپلوماتیکي پرمختګ پر ځای به په دې عالی غونډه کې په غالب ګمان د کورونا وایروس له ستونزمنو وختونو له تیرېدو وروسته زیاتره خبرې د دواړو خواوو د اړیکو او تماسونو د برقرار ساتلو په باب وي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ژورنالیستانو ته وویل چې فرانسا او اروپایي اتحاد له افریقا سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې د یو داسې سیستم یا نظام جوړولو ته لومړیتوب او اولیت ورکوي چې د افریقا د نیمې وچې د هیوادونو د اقتصادي رغونې په خاطر پانګو د راجلبولو لپاره زمینه مساعده کړي. تارون کې وای چې اروپایي اتحاد د افریقا په نیمه وچه کې د چین لخوا د یو غټ کمپټیشن یا سیالۍ سره مخ دی. نه یوازې دا چې چین د افریقایي هیوادونو په اقتصاد کې پانګه اچوي، د افریقا په تقریبا ټوله نیمه وچه کې غټې اقتصادي پروژې هم پیل کړې دي. د دې نه علاوه اروپایي اتحاد په افریقا کې د روسیې له سیالۍ سره هم مخامخ دی. روسیا کوشش کوي چې په مرکزی او لویدیځه افریقا کې د فرانسې نفوذ او اثر کم کړي. خود کارپو هول نر په باور اروپایي اتحاد نشي کولای د چین او روسي سره د سیالیو په خاطر د خي حکومتوالي او د ولسونو بشري حقوق ته د احترام ساتلو له پرنسيبونو نه صرف نظر وکي.
The EU will still condition economic and security support for African countries on its principles, for example democracy, human rights and rule of law. And in this regard the EU is likely to continue
احتمالاً چې اروپایي اتحاد به له افریقایي هیوادونو سره د خپل اقتصادي او امنیتي ملاتړ دوام، د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت د احترام ساتلو په شمول له یو لړ پرنسپونو سره وتړي، او په دې برخه کې ممکن چې د چین په څیر محتاطانه رویه غوره کړي. خو فکر نه کېږي چې د مشرانو د دې غونډې په نتیجه کې به یې په سیاست کې کوم ستر بدلون راشي، ځکه د اروپایي اتحاد په سیاست کې د تحول رامنځته کېدل ډیر وخت نیسي. غټه وجه یې دا ده چې د اروپایي اتحاد غړي هم مختلف دریځونه لري، او په سازماني کچه یې انسجام او یو موټی کېدل ډیر وخت نیسي.
د دې دوه ورځنۍ علي غونډې په دوران کې به د افریقا په نیمه وچه باندې د نړۍ د اقلیم د بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو په باب هم خبرې وشي. د نړیوالو منابعو د انسټیټیوټ یا WRI د مرستیال او د افریقا په نیمه وچه کې د دغه ډلې د صحاوي امیر وان جیرا متایب باور بډای هیوادونه باید په افریقا کې د اقلیم د بدلون سره د ځان د عیارولو پروګرامونو مصارف ومني. نوموړی وایي چې د نړۍ 80% هیوادونه چې د نړۍ د اقلیم د بدلون او د چاپیریال د ککړتیا مسؤلیت په غاړه لري د اروپایي اتحاد په شمول د نړۍ جیشل ډلې د هیوادونو غړي دي. ادبل هر چا په پرتله باید د خپلو فابریکو افرازات چې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي کم کړي. د افریقا نیمه وچه د اقلیم د بدلون په اعتبار د نړۍ د نورو سیمو په پرتله زر اقلیم د بدلون د منفي اثراتو سره مخامخ کیږي. که څه هم چې له ډېرو کلونو په دې موضوع باندې بحثونه روان دي، خو د اقلیم د بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي په خاطر چې د کومو مالي مرستو ژمنه له افریقا سره شوې وه تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. ټاکل شوی وه چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره به بډای هیوادونه له افریقا سره 100 میلیارد ډالر مرسته کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا به د نورو دیموکراسیو سره په ارتباط په نیکاراګوا کې د دیموکراسۍ د بیټینګولو د بشري حقوقو لپاره د احترام ملاتړ ته دوام ورکوي. د دغه هدف په نظر کې نیولو سره د څارنوالانو، خاروالانو، د پوهنتون د ادارې چارو سنبالونکو، همدغه را د پولیسو، د زندان او د نظامي سرمنصبانو په شمول په نیکاراګوا کې دیموکراسۍ ته په تاوان رسولو کې د لاسلرنې له کبله په 146 کسانو باندې د ویزې د محدودولو اقدام اعلان کړ. برسیره پر دې د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر د ورتګا مورلو د رژیم په شپږو غړو باندې بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویل موږ د دغو اقتصادي بندیزونو او د ویزې د محدودیتونو ذمه په غاړه واخیستله چې د ورتګا مورلو د استبداد د پراله کولو او سرغړولو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کړو. رژیم د 100 سیاسي بندیانو ساتلو ته دوام ورکوي. ډېر دغه بندیان د کافي خوړو د نه موجودیت او د نامناسبې طبي پاملرنې نه کړاو غالي. نورې په کوټه قلفې کې شپې ورځې سبا کوي. د اورتګا مورلو رژیم دغه کسان له دې کبله بندین کړي دي چې د مستقل ژورنالیزم نه کار اخلي، د مدني ټولنې سازمانونو لپاره کار کوي، غواړي چې په انتخاباتو کې رقابت وکړي او په څرګند ډول خپل نظریات څرګند کړي. برسیره په نورو فعالیتونو په وسیله دیموکراتیکو نارملو سره ژغورل کیږي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برن نیلسن وویل امریکا او زمونږ انډیوالان جمهور رئیس اورتګا، د جمهور رئیس مرستیال مورلو او د دوی د دننه حلقې ته څرګند ان پیغام استوي چې موږ د نیکاراګوا د خلکو سره ولاړ یو او د دوی د غوښتنې ملاتړ کوو چې سمدستي دي دغه سیاسي بندیان خوشې کړي او دیموکراسۍ ته د بیرته راوګرځي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ د اروپایي اتحادیې سره په ګډه د بشري حقوقو د سرغړونو او د نیکاراګوا د خلکو لپاره د بې احترامۍ په خلاف قوي دریځ غوره کوو چې د اورتګا مورلو رژیم لخوا څرګنده شوې ده. جمهور رئیس اورتګا د نوي جمهوري ریاست د دورې لپاره خپل لمانځنه وکړه، مګر د نومبر د میاشتې د 8 انتخابات چې د څه پریکړه کړې وه دته په نوي ډیموکراتیک اختیار سره څه شی نشي برابره کېدلی. یوازې آزاد او عادلانه انتخابات دغه کار کولی شي. د نیکاراګوا خلک د آزاد او عادلانه انتخاباتونه په غیر د بل هیڅ شي مستحق نه دي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.